السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې نړیوالو د استانبول کانفرنس په درشل کې افغان دولت او طالبانو ته نه ماده ایزه طرح سپارلې. د دې کار ګټه څه کېدای شي؟
د دغه حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا خبره ده. که چیرته فشار نه وي مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د لومړي ځل لپاره یوې میرمنې ته د ناحیې مشري وسپارل شوه.
طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې خځې برېښنایي تذکری غواړي.
زمونږ خویان دي د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکری واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځیږي.
او د ایران په ناتانز اټمي بټۍ کې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي هم دو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام ته ځانګړی شوی. راځي چې په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
په پایل کې د تو مهمو خبرونو سرلیکونه. په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا یې ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. ایران د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي برېتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللي کلک مخالف دي. د خبرونو تفصیل. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبري وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې د ښه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوي، خو ویل کېږي د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې د یو افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. منصور احمد خان د دې کتنې په اړه نن په یوه ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره د ترکیې د راتلونکي غونډې په ګډون په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان چې د افغانستان په مسله کې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي، چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او ویلي دي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی په برابرولو کې مهم رول لوبولی دی. په پروان کې دوه کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې نهو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پروان چارواکي وایي په دغه نښته کې چې د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې شوي دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د شینوارو ولسوال جاکو ګل احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د اوشتر شهر په سیمه کې چې طالبان پرې کنټرول لري رامنځته شوې ده. د هغه په خبره د درېو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی. چارواکي د دواړو کورنیو ترمنځ شخصي دښمنۍ د دغې پیښې اصلي لامل بولي. په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوې اعتراضیه لاریون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول. دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د څلورو ساعتونو لپاره د ټرافیکو پر مخ تړلې وه، چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي. د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبور صابریار وایي د نوي طرز العمل له مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکي تذکرې واخلي او له دې پرته میاشتني حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حمله دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هېواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړې کړې، خو زیاته یې کړه چې د نتنز د تاسیساتو برېښنا یې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتنز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګې چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتنز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شویو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یاد لاندې کړي. د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړي او همې دا خبره چې دغه ځواکونو ګواښ رامنځته کړی رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونتیک او مډرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ویرن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبه وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز بل دې وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د رواني اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوې چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هېوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
دغه خبرونه کول شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼه پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو ته ګډو اصولو په نوم یو نوملړ سپارلې دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لست نه ماده لري چې تلپاتې اوربند د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې زموږ همکار په دې اړه دا راپور راستولی.
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرکزی او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه ماده ایز نوملړ سپارلی. سو د استانبول لغونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز او ټول ګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحا کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلی، راغلي طالبانو د دې اصولو په ځواب کې هوکړه کړې چې استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې دوه ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکزی پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خواهی د ټاکنو لارې د واک لیږد د ګاونډیانو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله غوښتي چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وري میاشتې په 13 نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو دا نه مادي د وري میاشتې په 15 افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلې دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا لیک ور استول دی. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته په یو ورالیګلی پیغام کې لیکلی دوی له ارزونې او په ملي مصالحې علي شورا کې له مشورو وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکزی او طالب پلاویو بیا د ازادي رادیو لډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته ځل خنه کړ. ملګری ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر دا شمال د استانبول لغونډې وړاندې لدی اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره لکتنی وروسته وویل افغان لوری باید د غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکوي که دا غونډه بریالی نه شي له ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الادی وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او وربند وسي او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي، دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم رسال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موریدل چې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته د استانبول کانفرنس په اړه یو نه ماده طرح سپارلې ده. نن لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال په کوهدامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې دا کانفرنس به په همدې اونۍ کې جوړ شي او د پټکو له طالبانو سره به په سوله کې په دې کانفرنس کې جدي خبرې وشي. لګ وړاندې مې په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وپوښتل چې د دغه کانفرنس نه مخکې د نړیوالو لخوا د داسې کرښو ټاکل څه ګټې لري. نوموړی وایي
د افغانستان مازله بعدونه یې نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د حالات په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه حالاتو کې کچیرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دوی مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځین مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ لږ نور هم ادامه پیدا کړي خپله د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پوښتنې لاندې لاړ شي او یوه سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسایل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پر بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوه حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیک بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پوښتنې لاندې
راولي. احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهر درنې موضوعګانې ښکاري، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو خل نه دي. څومره امکانات د دې ست چې دغه نړیوال خواوې چې امریکا، ملګری ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعات او د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سي ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغه ته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ته د نورو نړیوالو په پرتله کې بیا د هغه سره پرتله کو هغه بیا ځینی نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپل دغه ډیالوګ چې د دوو مشرتابو او همدارنګ د دول ور پور چارواکو په ماینس کې به د ډیالوګ تر سره کیږي، دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناست هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوه مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلود، د طالبانو لوړ پوړي استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و. اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیدل. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاس ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد زای صاحب، فکر نه کوي هم دې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې خوښي مشخصي؟
متاسفانه نړیوال خپل اک واقعا په جدیت سره کار وکي، مونږ به تر دغه مرحله نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا دی لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغه لخوا د دغه حدود ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنی کاغه په هر کچوي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا مونږ په نحوه ځان کنټرولو، او که تخبلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
یاسر احمد زای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې مېرمنې ته وسپارل شو. امینه مایار په کابل کې د 15 ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالي وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره اغلې مایار یې د یادې ناحیې رئیس ټاکلې ده. د کابل ښار د 15 ناحیې یو شمېر اوسیدونکي هم د نوموړې خدمتونه ستایي او د لا پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه نور په دې راپور کې
د خلکو سره کار کول ډیره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته سلامان دوسی.
د کابل ښار د 15 ناحیې نوې ټاکل شوې رئیسه امینه مایار وای دوه کال مخکې د آزاد سیالۍ لاره د یاد ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لاره پیدا کړه.
وروسته له دوه کالونو کابل ښاروالۍ رهبری ایت البته کابل ښاروال چې د تل اعتماد او باور څخه منندوی یم دا وپاتېل چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید خزینه هم کار وکړي. طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسولیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د نوې ناحیې په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ماته د دې توفیق را په برخه کړي چې بیا هم په دې وخت ونیګم چې خپل خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی مایار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د وی ناحیې رئیس خزه ټاکل کیږي، دا په دې معنی ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د وی خزه ورتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځیدل شي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو هم د اغلی مایار او د ناحیې د نورو کارکونکو لخوا کړنو راضی دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو نقیب الله
منګه په ساحه کې د 15 ناحیې د خونه یعنی هر راس خدمتونه شوې دي. اول خدمت خدای د صفای او پاکری پاک لره چې پرختیا چې صفای او پاکری ته ډیره توجه شوې ده. دنیالکو کې نوول هم شونان ادامه لري. خوجه بغرا ساحه سره د بیبي سارا د لسې شاته دلته دوه ډیر خولي پارکونه جوړ شوې دي، او دغه د سرکو دغه بلان منځلونه چې جوړیږي دغه تملک څخه توجه وکړي چې دغه شګې راوړي را کوڅو کې چې وی لختي بنديږي، او کله چې لختي بند شونه متبن او به بنديږي او په چې بند شو په سرک راځي او سرک خرابيږي. دغه کوڅې په ډېر زیاتره کوڅو کم د غلط ده.
د دغه ناحیې بل وسیدونکو محمد حسن حسین بیا د ناحیې له وسیدونکو سره د غلي معیار د ښه چلند او په خټوګه د دوی د سونزو د هواري خبره کوي.
څه هغه له ماونه سبي افالو په مسولیت مېرمنده او د پیژندل سمنه هي اوسیدین کې ته نه خو خوشاله دي کارونه د قدر وړ دي، او د ماونه سبي دفتر د خدای عام خلکو په مخ خلاص دي او ممکنه پرخته چې خوشاله وي.
د یادونه ده چې د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ښاروالۍ د وی ناحیې رئیس خزه ټاکل کیږي. مخکې تر دې د میدان وردګو ولایت ښارواله بیا یو خزه ټاکل شوی. اغلی ظریفه غفاری هم چې د آزاد سیالۍ لاره د چوکۍ تلار مونډلې تر ډیره پوری د سیمې اوسیدونکو له دند سره مخالفت کوو او د کار اجازه نه ورکوله. په ورته وخت کې کابل ښاروالۍ هم دا اقدام بې مخینه او د وړتیا لمخې ګڼي. د کابل خاروالی ویاندا سميره رسا.
کابل خاروالی په لومړي ځل کې په یو ناحیه پاراس کې یو خزه و تاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام وش او دا د کابل خاروالی یا هم د خاروالیانو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ښځه د یو داهیې پرس کې تاکل کیږي او دا هم یو لاسته راوړنې ده.
په افغانستان کې تل د ښځو د حقونو د فعالینو لخوا دا انتقادونه کیږي چې ښځو ته په مشرتابه کې کمه ونډه ورکول کیږي. مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالو والیانو وړاندیز هم له انتقادونو سره مل وو او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه ښځو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان یې ورته ښځې ټاکي. تازه یو اونۍ مخکې رشیده شهیدی د دایکوندی ولایت لپاره د والی په توګه وټاکل شو.
و موردل چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره یو میرمنه د ناحیه د مشر په توګه ټاکل شوه. په پکتیا کې بیا د خځو فعالانه غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برښنایي تذکیرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ خځو ته باید د تذکیرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. افغان حکومت د پاسپورت د ویش او تقاعد اخیستو ترڅنګ په ګڼو دولتي چارو کې د محل د برښنایي پیژن پانو شتون یو شرط یاد کړی. خو شکایتونه دا دي چې په اکثر ولایتونو کې دغه چاره ټکنې یا بیخي پیل شوې نه ده. په دې اړه په مکړی زموږ د خبريال راپورته
لکه مخ راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایي پیژن پاڼو د ویشلو یوازې یو یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یې خو په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
د خطر نشي زمونږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذګيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځيږي. د خطر نشي ترسو زمونږ خویندې په سهولت کې وي، نه تنها د چپکتیا ولایت او مرکز کې د تذګيري مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زمونږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برهنۍ تذګيري واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژن پاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبر جان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته شرینا وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې را سرغلي او زنانار سره دی دلته وته نوست. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. بیدار ولسوالۍ نه یو د تذکیرو مرکز وای دلته چیرو شوړو ورکی چیر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکیرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکیرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشر زرمینه شمسویل په خاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکیرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د تابعیت د تذکیرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه و په شان تذکیره یا پیژن پاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژن پاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډیر زر به انشاءالله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځای ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو څو نړیوالو مسایلو ته. ایران نن یک شنبه د نتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سانترافیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکه وي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ایران تر ټولو د خوندې اټومي تاسیساتو نتانس د برېښنا د ویش شبکې په یو برخه کې دغه تازه پیښه داسې مهال کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل سوي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ جوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د نتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکې اغیزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری اژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څیړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د نتانز په اټومي تاسیساتو کې اور لګیدلی و چې حکومت هغه پیښه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګیدنه چې 14 هم ورسره مله وه د دې سبب سوه چې ایران په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتانز په نوم اټومي تاسیسات چې تر مځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کیږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یوه ایرانی ساینسپو محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینسپو لسیزې مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتانز په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل سوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل سوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل سویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
له صالح محمد صالح سره پاتې کیږو. خدا ځل براته وایي چې په میانمار کې پر دیموکراسۍ پلوه مظاهرو چانو د وروستیو فشارونو په نتیجه کې لسګونه تنه وژل شوې دي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په تازه وینه تویدنه کې امنیتي ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. په راپورونو کې ویل سوي دغه تازه پیښې تیره جمعه سوي، خو د مرګ ژوبلې ارقام پرون شنبه خپره سول. ویل سوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکې ډله ده ویلي پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چن په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پورې کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چن وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو اورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغې وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 40 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړي دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلولو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړي دي. تیرې میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یوه ناکام دولت د بدلیدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جخت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کیږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخوانی برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخوانی ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
مقابل ازادي راډیو نه اوري ورو ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا به نوریاس نوري ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز درووروي.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې. د سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته په یوه واستولې لیکې ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. په پروان کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسله والو نښته کې نهو تنو ته مرګ ژوبلا وختې. د پروان چارواکي وایي په دغه نښته کې چې د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې شوې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. ایران نن د نتنس په اټومي تاساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولې او نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړه چې د نتنس د تاساتو برېښنایي اغېزمنه کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دي. ډومینیک راب نن ویل په وروستیو کې له اخیستل شوو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسله والو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یاد لاندې کړی دی. اوکراین کریما ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي دي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونټیک او موډرنا واکسینو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر ویلي چې له دې وروسته به د دغو واکسینو لومړی او دوهم ډوزه د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي.
اوس به تاسو پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته. خو په دې خبرونو پسې دوه البته سپورتي خبرونه همکار مو اشاره کوي چې سپورتي خبرونه چمتو دي. سپورتي خبرونه پسې ورسته دوه پروګرامونه مهیروي د انصاف په لټه کې، او ورپسې هم د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام.
د باسکټبال ملي لوبډلې د غوراوي په لسم پړاو سیالوي کې د کابل الف خجنه باسکټبال لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې، نن د هرات او کابل الف لوبډلو ترمنځ په سیالۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا په پایلوبه کې کابل الف د 500 او هرات د 350 درجو په ترلاسه کولو سره کابل د باسکټبال خجنه الف لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه. په دغه لوبو کې هرات او کندهار خجنه لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د باسکټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د باسکټبال په دغو خجنه سیالیو کې د کابل الف او د کابل بی، هرات، غزنی، بامیان، کندهار او بلخ ولایتونو لوبډلو ګډون کړی وو. په هرات ولایت کې نن د سکوهنې سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې ریاست وایي په دغو سیالیو کې د هرات ښار له 12 کلبونو 500 ورزشکارانو ګډون کړی و چې په دو اماتور او پروفیشنل سبکونو کې په بیلابیلو وزنونو کې سیالۍ وکړې. د دغه ریاست چارواکي وایي چې د سکوهنې له دغو سیالیو یې هدف د ولایت منتخب لوبډلې لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. او په یوه زړه پورې او جالبه سیالۍ کې ریال مادرید وتوانید چې د یو ګول په توپیر سره بارسلونا ته ماته ورکړي. د للیګا د تیرې شپې په لیګ کې ریال 2 او بارسلونا 1 ګول ترسره کړل.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې حاضری په ریګرک وای حاضر کی ان شاء الله موږ جلدونه پتی ورکړي.
وز به تلیفون کوون کې په خپل ووای چې ستونزه یې ده.
زه زندانیم نظامی او سابقه کاری ځنګړو ځواکونو د کومندو خطاتو کې لرم. نکاله موظفه کړی ده په اساس یو ویدا چې اصلي مجرم یې آزادانه گشتو گذار کوي. بندي هم
ته کوم جرم بندي شوې؟ څه تور در باندې لګېدلې؟
پیدا د شراکت قتل.
قتل به ثابت شو؟ څنګه سرنوالې سو کوم محاکمو سو وکړه؟
شواهد مدارک هم لرم. اوله محکمه په شپږ نیم کال کې دا جرم سوی ولو په اول ځل چې زه بندي سوم نسبت عدم موجودیت دلایل دي لزام شواهد مدارک ضرور مې استفاد زده بند لري خاصوم او زه بیرته خپل وظیفې ته وګرځیدم. اساس مجرد اعداد ورثه مقتول پاتنې وکال کې زه په جریان دي وظیفې کې وم. د پاساس یو ورقه عرض باندې چې دا ګویا دا شریک قتل ده چې ما دوسیه بیرته له سره راوځ پړل سواله اعدای شر باندې وکړه په ګویا ته شریک دي جرمي او سرنوالی تحت نام د قتل خطا یعنی از اثر غفلت به توجه د دوه باید په امبولانس کې ولاړ شپ خانه ته تر دې عنوان لاندې دوه کاله قید راته پیشنهاد کړو. لاړه اولی محکمې ته. اولی محکمې د یو سیټ شهر د کابل د ښار راته برات راکړه چې دلایل نه وو، شواهد نه وو، مدارک نه وو. دویم محکمې ته ولاړه سرنوالی تعقیبي قینات ونه کړ په دې مورد باندې. دویم محکمې راته ولس کاله قید راکړه. دریم محکمې کې زه خواست د افغانستان د سر محکمې نه مې ورقه مرتبه کړې دایما د سیټي پاساس شواهد او مدارک وڅېړلسي په تاسو په دې ما ورقه عرض د ما اسناد یو 28 نفر شاهدان چې ما درلود په محل کې کوم محل کې قتل سبب هلته دکانونه او پیغتم چا توجه ونه کړه. دایما اسنادونه مې د نظر مستنه په پټو سترګو رئیس دیوان جزا د ستر محکمې پاساس شناخت دي ورثه مقتول سره درلود د لوځه وطندار او ماته راته ولس کاله قید راکړه.
د قتل چیرې شو یو؟
دا قتل په کابل ښار کې.
دا مقتول کوم نظامی او کنا عادي سړی؟
هغه وخت زه رخصت راغلی وم له وظیفه نه. ملکی سړی و، قتل شوی و. بعد له قتل دغه جرم شوی و زه په مصر باندې راتلم چې ومې کته دی په وینو کې پروتو مدالک شفخانه ته یوړ. همدا شفخانه ته وړل راته غم سو.
ته د قاتل په صفت نیولې او کنا د قاتل د ملګری په صفت نیولې؟
د قتل د شراکت په تور نیولې. پر اصل کې چې دې هیڅ دخالت نه لرم. څوک مرتکب دی د قتل سوی ده، د جرم سوی ده، هغه زما د ترور زوی ده. په ویلو کې دی ویل چې دلته به له تا سره کوم د ده سره به د کوم روابط ګویا دا به پلان شوی دی. هغه چې کوم هر څه چې وڅېړل وڅېړل هېڅ شی نه ولو په اساس اسناد او مدارکو باندې د ما په بېګناهۍ باندې زه ډېر اسنادونه لرم.
قید چې په تا ختلی او دا بیخي په درېیمه محکمه کې ختلی او نه تنفیزي قید دی؟
تنفیزی قاعده په اوله محکمه کې برائت یم، په دوهمه محکمه کې د وکیل د پارلمان دوه نفر رالو په سرنوالی په استیناف محکمه د کابل ښار باندې فشار راوړی چې د تقید وکړه. ګویا که د تقید ورنه کې فایل اصلي مفرور ده او هغه د ترور زوی ده، نو بیا موږ ته چې په لاس نه راځي د تقید ورکړه چې د ترور زوی حاضر شي. زه په زندان کې واچول د ترور زوی مازادانه له دې سره اوس هغه د وکیلان د پارلمان دي سره کته پورته کېږي.
هو حق لري چې عریضه وکړي.
څو ځله مې عریضه کړې ده. دا اوس په تجدید نظر باندې کار کوم. تجدید نظر مې څلور مرحلې چې له ستر محکمې نه مې امر خلاص کړی ده، له بورد اعلی د مشاورینو د لوی سرنوالي نه مې خلاص کړی. اوس مرجع تحقیق ته تللی. مرجع تحقیق کې بیرته وکیلانو فشار راوړی ده او د ورثې مقتول چې څوک دغه نفر فشار راوړی ده. اوس وایي یا ما ته دې تضمین راکوي چې ته فایل اصلي ما ته حاضره یې او یا بدل ته په زندان کې شپې ورځې ته به پیدا ولسکل.
په دې حصه کې خو د جمهور رئیس فرمانونه هم صادر شول، بعضې بندیانو ته یې تخفیف ورکړو، په دغه فرمانونو کې ته شامل نه وې؟
جمهور رئیس دوه فرمانه چې یو تحت نام تحت نمبر 250 وو چې په لوی جرګې مشورتي اوله کې ورته ورکړه. بیا دغه په تقوی فرمان 60 ورته ورکړل. ته ورته لیکلي دي چې په اوله ماده کې لیکلي دي چې چا قید تر 50 کلو وي نو عفو دي، چې یو له 50 تر 100 دي ورته تخفیف دي ورکړي، چې له 100 تر 100 دي تخفیف دي ورکړي. اما په تاسف دي دې باید ډېر مایوسه کېږم چې د وطن ته او د خاورې ته او د دې دولت د جمهوریت د بقا لپاره قرباني ورکړي. ځین دي چې ما خپل نه کاله خدمت کړی. رئیس جمهور ته خواستار دی ورخه یار سوم چا ما دې نظر ونه نیول او دغه فرمانونه چې ارتباط محاکم ریاست عمومي زندانای مابوسین د افغانستان څخه ورکړي. هلته په ولایتو کې بعضي تطبیق سو چې ډېر محدود کسان دي ګوتو پښمه چې خلک یې پیژنه هغه نظامیان خو سیسو. با بعد لغنه د فرمانان توقف شو
تا غختنه داده چې تخفیف در کړل شي او کنه معاف شي برات در کړل شي
غختنه داده چې د ماده 3.5 د شواهد او مدارک وټړل شي او کچېته ز مجرم یم قید به تیر کم کچېته مجرم نه ما سره سلیقوي برخورد کوي دا کچېته ز ګناګارم قید می قبول لو کچېته به ګناه ومه لمانه باید دغه دومره وخت کم یو کال یو نیم کال قید می دغه اوس په زندان کې تیریږي د دې او د ماده تاسو فکرې شکنجه د کورنۍ مشکلات دې باید تاوان نه کړی
دا مشکل به ورسو د مسؤلو مقامات تر غوږ به ورسو
خوشاله وي
دغه ستونزه مو د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع له مسؤل ښاغلي حشمت ناطق سره شریکه کړه
بس مو په اخر کې کوم لستون چې دوی در سره شریکي بیا مو تر ازي د توحید یا هغه کوم معلومات چې موږ ته اړه لري یا موږ ته مربوط کیږي بیا موږ خپل نظریات شریکوو
دغه لستونه چې تاسو ته راځي ناطق شبدا لستونه چې راځي په پوره عدالت سره په شفافیت سره تطبیقي
بالکل بالکل دغه موږ خو هغه یو مرور کوو چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده کوم شرط دې فرمان واقعا مستحق کیږي که نه کیږي موږ خو داسې نه کیږي چې یو بندي آزاده وو هغه لس کاله بند کی او څو میاشتې پاتې دي د دې خاطر د نوي کال د اختر ورځ او څو هغه مناسبتونه چې موږ لرو د دې لپاره موږ ورته اجازه ورکوو یا ورته تاییدوو د دې خاطر ما دا خبر تاسو سره شریکوم چې دا ټول د عمر زندانان ته مربوط کیږي چې هغه دوسیه ورسره پروته دی او پوهیږي یو بندي څو کاله تیر کړی ده او څومره وخت پاتې ده یوازې موږ لستونه چې راځي موږ ته د فرمان لپاره بیا هغه موږ یو مرور کوو سیملایزه موږ درلودو ورسره شریکوو بس
بیا اجرات کیږي په هغه حساب
بیا اجرات کیږي او د رئیس جمهور بیا فرمان اخلي او بیا فرمان کیږي بیا فرمان ورسره هغه توشي کیږي بیا زندانونه دیار ملمو شریف
پښتنه بل هم ده دغه بندي وای بشیر نومي دا بندي وای چې زب د قاتل د ملګری په صفت بندي شوی يم او قید تنفیذی را باندې خطلې دې ته سم مشوره ورکول شي تاسو چې دا سو کی چې
دا کې دی چې خپل ځان لپاره یو وکیل واخلي او هغه وکیل کې دی چې هغه مخ چارو مختوري د دې خاطر چې هغه استناف طلبي یو کوم محکمه هغه سلاسه محکمه کوم معلومات هغه د دې دوسیه فایننس شوی د نوس ای شي نه کیږي چې د دې تمیز یا هغه استناف پاتې وي خو کېدای شي چې هغه لبزان لپاره یو وکیل اخلي بیرته شریکی کی چې مزه غواړم چې زما دا قصې دي او زه غواړم چې بیرته زما دوسیه یو سیرل شي د سیرین لپاره بیا تحقیق کیږي فرانوالانو هغه بیا سیري تر د چا وخت دا کړ مستحق ده چې باندې پات شي کنه زموږ مشوره دا ده چې هغه کېدای شي چې یو وکیل ځان لپاره اخلي او لوی فرانوالی ته یا محکمې ته درسره شریکي کې چې زه غواړم ځان خپل دوسیه یو ځل بیا یو تک مرور شي څو کاله تیر کړی دی هغه په بند کې
بند کې دا وایي چې یوارې زه بندي شوم یو څو میاشتې بندي شوم په کماندو کې عسکرو بیا برات راکړو ابتدایي محکمې برات راکړو بیرته وظیفې ته لاړم څو میاشتې مې وظیفې کې تیرې کړې لیکن بیا دوهم ځلې بیا ونیولم او اوس پروت یم اوس اوولس کاله قید راکړی لیکن تنفیزي قید دی
خو هغه کېدای شي یو تن هغه تمیز لپاره هغه یو ځان لپاره وکیل وټاکي چې هغه وکیل وسیړي دی هغه چاړو
یعنی معقوله لاره دا ده چې وکیل ځان ته ونیسي
ځان ته یو وکیل وایي او یو درخواستي ورکړي چې سرنوالي ته چې زه داسې په ما باندې یو ستره محکمې ته چې بیرته هغه یو حکم ورکړي چې د دې دوسیې وسرل شي بیا هغه دوسیې لپاره بیا سرانوالان او هغه قاضیان تاکل کیږي بیا هغه سیري چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده چې تمیز لپاره ورشي که نه د یو دا یو معقول را ده
ډېر زیات تشکر کامیاب اوسه
سلامت شئ مننه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بشیر په نامه د سرخی پلی او زندانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یو کس د قاتل د ملګري په تور بندي شوی دی د دغه خبره هیڅ شواهد موجود نه دي چې په دې ثابت کړی چې په دې کار کې لقاتل سره ملګری وو دا هم وایي چې د بندیانو د آزادې دوه په حق له د جمهور رئیس دوه فرمانونه راغلي چې زینه ته تخفیف منلی او زینه له زندانه خوشې شوې دي خو د په یو فرمان کې هم شامل نشو او د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع مسؤل حشمت ناطق وویل چې د دې یوازینۍ چاره دا ده چې مدافع وکیل ونیسي چې دوسیه یې له سره وڅېړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو عزیزانو ګرانو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د دې ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ، دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته چمتو او خبروي. نو دغه یوې هفتې په ترڅ کې موږ ته ستاسو ګڼ شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه رسیږي چې په هغه کې مو یا د کوم پیدا شوي عزیز زیری راکړی وي او یا مو هم د خپلو دوستانو او خپلوانو د ورکېدو احوال راته ثبت کړي. نو موږ تل هڅه کوو چې ستاسو دغه پیغامونه په نوبت سره خپاره کړو، خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي عزیز نوم او یا کومه نشانی په واضح ډول ثبت کړئ. نور نه ستاسو وخت نه نیسم. راځي چې لومړی به په ګډه سره د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وسطوی ضروری رکھی کے مدد ہی مل لے کر شروع والے سر سے پیغام پھر دم لو تو کو مت پہ کہ کچھ نہ کال دے وہ کال دے تقریبا دے وے تو کندار نو دیر بغاری ہوئی اور قدار مومن مسلمان ہوئی نو ما تے سوال چھ پتہ وش مار بن ائی کوئی سی دے اوان جی تھینک یو مارا چپر و چپر و و ات یو درے چپر درے سلا چھ مارا چپر و درے یو جنزا نا دری دوا ات ات افغان دیشی شاری دیشی بیوان شفر وصو 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 یو اچه دری سو دری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاخت محمد خادم چریک مندل د دمن تل د واشر لوسالی د کارادک د سیمې څخه نیو وجدا نو پیغام دا چې زموږ په سیمې کې یو کاست دا داوود په نامه تقریبا د 33 کال کیږي چې په امداغه سیمې کې وسیج په دې سیمې کې گزاره کوي. دا داوود په نامه د دې فصل کې خپل ځان معرفي کوي. د ایرات ولایت د شندل لوسالی او د بخار د کړي فصل کې درې وایي. نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داوود پیدا کړي، کله د کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم شنور داس کړي باندې زما ځاګه ورې. نو زما د شمیره سره داړي کوم چې زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 1 3 2 8 1 9. بل شمیره زه ځان کې کاروم 0 0 1 1 3 2 8 1 9. 0 0 1 1 3 8 1 9. پامان.
السلام علیکم. محمد جان کورین غرس ولایت مقر سلمی ولې دا دی ور کروچ مو پیدا کړی دی تم سره دی غرس ولایت مقر وسوالی چې مو کول دی دم خوش ماره د سپه واریا څوار دولس درې سو پنځه دیس یو دل بیا وان سپه واریا څوار دولس درې سو پنځه دیس په یا خیر شې کاږي پر واسکټ سخلی او سپین ګوټی پخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس اللہ شرافت پیلان د ہلمند ولایت پناوا ولسوالی کې وسیر اصل کې د روزګان ولایت هم دلته په روزګان ولایت کې د غفار په نامه نپر مش پیدا کړی دی. نو دا سره نیم میچ کې د زمر سره وسیږي کار څوک د پاکله معلومات غواړي د 19 کال عمر لري. نو زما پر د ټلیفون په داش مې راړي کو نسی سلام چې مې را څه په وسه نه تلويش چې کار څو وشته سلور سوالات یو دل بیا د شمیره څه پر وسه نه تلويش پاسته وای شو ته تلور تاو لاست او روشن شمیره است پر وسه شپږ نیوی یو نیوی دروازه دواته. السلام علیکم. دا درې ډېر مننه زما پیغام نه
ور غته ما د سیو د ونې د خدای د ونې د کلات او د شا خپل ور او مترام زمون دوی پر دی او د ونه هر مو شپ زمون دوی ور خد اش خپل ور را شا خپل دغه تباس کی ور وي دي اصل کار نو کوي کلات شا خپل ما د بدر شهر دوی کتراویا وایا څنګه سوالات یا شپږی اربان نمبر دې څه په وایا له سوالات سره سره درې دې سپینځه دا په تاسو خپل خپل نفر تر راځي کی وسلام.
بله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. موزه دلته پکندار کې یو دانه کښنی په داګری ګونی کې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وی سوال شي موزه په دغه اسمه وبني اړیکه ونیسي. زموږ د تلیفون شماره ده 0 5 3 5 3 3 5. د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 3 5 3 3 5. دا زموږ د تلیفون په لمبار دی د هر مسلمان ورور وی کولای شي موږ ته په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان وسلام.
سلام علیکم زبید لاجان یم کندهار خبرې کوم. یو نفر پیدا کړی سلام باندې دی بچ محمد دی زابل ولایت دی. دغه څه شغل دی سم برابر وو موږ دې د اخاده خراب شي دی نه کور مالګي نه سیو مالګي په ذکر کې څه وخت کل کل زابل ده شنکی ولې فعالی ده نو کله چې خپل نور ما دې بل دې شمیره زموږی چې پراویا او اویا موږ سوا تاسیا پولیس بل شمیره مند ارباب صفر و و ن یو صفر سلو دری دری پنځه بیا سن نمبر بیا وایم صفر اویا و اویا موږ سوا تاسیا پولیس اربانا در وایم صفر و اویا نسولات سلوث و دردی پنځه و سلام.
سلامونه اونې کې ویني رنخ تاسو ته څوک چې او رسل اشاریه پنځه اف ام ټول ته کوم. زه پرهیز په سلایم او یو ماشوم دی دلته سیرو پنځه شپږ کال دی نو خبر نشي کولای. تور جامې په غاړه دي شنې سترګې لري کدار چاوي او څوک چانه ورک شوی دی نو زما سره په دې شمېره زنګ وکړئ 0 2 2 6 8 9 0 شمېره بیا 0 2 2 6 8 9 0. نو ما سره دې کار چا جان نه درک شوی دی په دې شمېره زنګ وکړئ زما ورته زه وخیم اوراد شي وي بودی په مخه مخه.
السلام علیکم په لشرګه شهر کې نه خبر کوم چې بلا مینوال میزم وعلیکم پیرا کړی د الله سورز کې مشره جناغا نمیږي کلاړه په جناغا ورتوي او کلاړه شرالیا کا نمیږي د یکمتا کا اخشی دی دالک رسی نسواریان کالی دی او سره رخچینه د پاپریان چمپا دی بپښه دی او ګاندې وروغ دی نو هر څړی کولای شي وروره شي کدا شمیره ما سره اړیکه ونیسي کوي څوک ما زغ اوري ما سره دی کدا شمیره اړیکه ونیسي 0 1 0 5 5 9 3 1 شپاج دوا یو زلی بیا تکراروم 0 1 0 5 5 9 3 1 5 2. دا زما شمیره د ورور هر څوی کولای شي چې د رساله د ماچې په نایار دی ما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو دا و د پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شوی او خپلوانو او دوستانو په لټه کې.
بله السلام علیکم. زه روح الله روحانی احمد د هلمند ولایت مارشی ولسوالۍ اوسېدم کایمه ملګری احمد د محمد داود په نامه باندې پروش کاځلی اختر په دریمه ورځ د کور څخه نه درک شوی چې هیڅ نه د مړه او نه د ژوند په درک مل نه جهت درک نه سته. د مارشی د لشکرګاه په لاندې باندې د مټر چلوي په لور مټر ور د کور څخه نه درک شوی د کور ورونه ټول او تر تشویش دی په ډیرو څخه پدې کله ته حق له باندې څوک معلومات لري او یا د حواز د غواز په خپل اوري ما ته په دغه لاندې شنو باندې کوم چې زه ورونه خبر کم. ما له موبایل شمیره د 0 1 0 4 اویا 0 1 0 4 اویا ان کوم شمیره اندر په وایم زه چې به سم سم کار نه کوي مرځي کې 0 1 اویا یو تلویشت شپیتا وسوا ونوی ده محمد داود نامه ای ده عجیب محمد عزیز اکازوی ده مرحوم عجیب محمد عزیز اکازوی ده چه وروه مشه بل وروه چه ده ده اغای شیرین آقا نمیجی بل وروه راسدین آقا ده بل وروه مولای عبدالحد آخون ده چه مثل ملمات راتی بس مل دیر مهربانی مکردی.
نا
مری سلام علیکم زره پاریاب د ولایت د غیصاد ورسالی محمد نمیرم مجورک لرو پنامه د داوو چې د 12 کال کېږي د سوې دی مری څو وخت د مخه دلته یو پیغام شوی چې د هغه سړي سره ما خپل خبرې وکړې چې په مشات کې بندي دی د اکلابات په زندان کې نو اوس مې دا اورېدلې دی چې د 300 بندیان د 300 بندیان یاران راړولې افغانستان د خپل د باندې پاتم د په افغانستان کې تیرې کچیرې د سید آزادۍ زره دوه دلاري او یا د سره سره دلاري دغه معلومات دغه معلومات اوسې ډېر شبي کچیرې دغه مشهد دلاري و چې په مشهد کې پاکل آباد کې باندې د چیرې په دوه سره له سوې سره دغه د سره سره دلاري معلومات وسو او ته چا پیغام نه غنښ شوې دغه به ډېر سې خمنندوی چې دغه معلومات مراکې په مخه مشه سلام مالسن
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاره الله والاسمان مهرات ولایت سنتای سره پلان کې ما زما یو ورو دي پنامه د وکیل احمد تقریبا 15 کال عمر دی عدالت کې دې کې نه درکته وی دي چیرې دې ما جواب دا وی خپل مطلب نه ورته پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي 15 لک افغانۍ جایزه لري ما د ټلیفون شمیره دا
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه سفر په ټلیفون تماس یم ما یو د نړۍ خوریان دي چې د شکولا په نامه دی او یو د نادر شریف په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې موږ سره نادر کدي د هر چا ته معلومات کېږي از ما ژغه وري نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه احمد شاه د ویښ څخه خبرې کوم او پیغام در ته پریږدوی ما یو اخر دی چې په نامه د صدر محمد دی خپلار نوم یې مولوی محمد دی د شپاله 12 کال کې کور په ځنګل کې دی چې ورخ دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهرباني د مخې په دغه ټلیفون شمېرو مو خبر راکې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه عبد الولی ما د هلمند ولایت سنی اړیکې نیولې دي زموږ یو قریب دی ورک شوی دی د مرجع د ولسوالۍ دی د اجسالو اقاضۍ دی هر مسلمان چې په دغه اکړه معلومات لري عصمت الله نمیز د اجسالو اقاضۍ دی دغه زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 4 4 4 6 1 9 9 8 1 بل شمیر رمضان ده 0 4 8 2 5 1 0 4 1 او هر مسلمان ورکه په بحر کې کوم څوک معلومات پدری د عصمت په نامه دی
لکه افغانۍ جایزه او انعام ورته ټاکلی دی. هر مسلمان چې معلومات لري په دغه شمېرې زموږ سره تماس ونیسي. یو جهان مننه.
بلی السلام علیکم. زه حاجي فرید یم، د فراه د ولایت خبره درسره کوم. زما یو ماما دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا 12 کاله عمر دی او د دوی میاشتې کېږي چې د کوره څخه درک شوی دی. سترګې یې تکې شنې دي وروره. که چیرې دی زموږ اواز اوري وکیل احمد په خپله باندې یا بل مسلمان ورور دپاره معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په شمېره ماته زنګ راووي. 3,000,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 00000 ازادي راغله څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د ټلیفون بله شمېره ده 00000 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 00000
سلام علیکم. زه اله آسان خبرې کوم د زابل ولایت نه. زما یو د کاکا لور کېږي، دا یو کال کېږي چې ورکه ده. نن یې ملایکه ده، نو د مهربانۍ له مخې کال چا ته درک ما ته دې زنګ ووي. په دې شمه 00800 ملایکی مو شپږ ورونه دي، یو خور دا نو پروش کلای شي کې سیور کده. هر چا ته درک ما ته دې زنګ ووي. خدای کامان.